د ډیبټي یو ساده خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکو مالیکال 2023-2025 لپاره د پاکستان اقتصادي شرایمو 3.8% او د 3500 ارب روپو څخه د زیات ترقیاتي پروګرامونو منځوري ورکړي. د پښتونخوا په ټانګ ضلع کې ورځ تر بلې زیاتېدونکې ناامنۍ او هدفي وژنو په ضد د ټولو قبیلو لویه جرګه شوې چې پکې د ناامنۍ په ستونزه او په امنیتي ځواکونو سختې نیوکې شوې. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په وخت ویلي د اسرائیل وزیر اعظم په غزا کې د ډزبندۍ مرحله وار او وړاندیز عملي کولو ته ژمن دی، خو د حماس لخوا ځواب ته خبره پاتې ده. او د شلو اورونو په نړیوال کپ کې نن د پاکستان او کینیډا ترمن سیالي ده. پاکستان د دې وړاندې خپل دواړه سیالۍ بایللي. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه اورئ، موږ سره اوسئ.
شری مشه زې مشفاخ ومنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د نه ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالي کال 2023-2025 لپاره د پاکستان اقتصادي شرایمو 3.8% او د 3500 ارب روپو څخه د زیات ترقیاتي پروګرام منځوري ورکړی ده. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې نوی بجټ به د پاکستان د اولس لپاره یو سخت بجټ وي او ګرانی به ورسره سیوا کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کړي.
تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف تر مشرۍ لاندې شوې غونډه کې قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالیکال لپاره د شرعي نمو او ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. پاکستانی مطبوعات وایي په دې غونډه کې د ملکی اقتصاد او بجټ په اړه هم خبرې اترې شوې او ویل شوې چې په راتلونکي بجټ کې به وفاقي ترقیاتي پروګرام 1500 ارب روپۍ وي او په دې کې به د اولسي شخصي یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ لپاره 109 ارب روپۍ ځانګړې کول شي. غونډې ته ویل شوې چې د نوي مالیکال لپاره به د سلور واړو صوبو ترقیاتي پلان 1500 ارب روپۍ وي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان حکومت به سبا د جون په 12 د مالی کال 2023-2025 لپاره شاوخوا د 3 ټریلیون روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. مطبوعات د خزانه د مرستیال وزیر د خولې وای په بجټ کې د 3 ټریلیون روپو د اضافي ټیکسونو لګولو او جی ایس ټی د 3.9% ته د لوړولو وړاندیز هم تر غور لاندې دی، کم چې بعد د سیړونکو په وینا ګرانی نور هم زیاته کړي.
جب یہ بجٹ آپ ایک بناتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام،
کلا چې د آئی ایم ایف د پروگرام سره د تړلي شرطونو د تر سره کولو لپاره بجټ جوړیږي، نو هغه د یو عام تن په حواله یو مشکل بجټ وي. دا بجټ به هم گرانی راوړي، دا جی ایس ٹی کچا بزیاتیږي او کومنګ د آئی ایم ایف پروگرام ته زو نو د توانای به نور هم سیوا کیږي.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د راتلونکي مالیکال لپاره د محصولاتو هدف 2900 او 900 اویا ارب روپۍ ایښودل شوی دی. سیړونکي وایي راتلونکي وفاقي بجټ به د پاکستان د تاریخ یو مشکل بجټ وي او ښکاره ده چې دا به د آی ایم ایف د غوښتنو په اساس جوړول کیږي.
2900 ارب روپو به نوي ټیکسونه لګول کیږي او دا محل حکومت سره د پیسو راټولولو د نوي ټیکسونو نافذ کولو نه علاوه بل څه لار نشته.
حکومت د راتلونکي مالیکال لپاره د 3.8% شرنمو منظوري هم ورکړې ده او اقتصاد پوهان وایي پر روان مالیکال کې د اقتصادي ترقۍ د کچې 2.4% پورې د پاتې کېدو امکان دی. دغه شان مطبوعاتي رپورټونه وایي د راتلونکي مالیکال په بجټ کې د ګرانې هدف 12% ټاکل شوی دی. د تعمیراتي څانګې د ترقۍ هدف 15.5%، د زری څانګې د پرمختیا هدف 2%، د صنعتي شعبې د ترقۍ هدف 4.4% مقرر کړی شوی دی. ماهرین وایي د راتلونکو مالیکال د معاشي ودې هدف تر لاسه کول ناممکن نه دی. مرکزی بانک د سود شرح کم کړی ده او په دې کې نور کمی هم کېدی شي او وایي که د آی ایم ایف سره د قرض لوزنامه وشي نو استحکام به راشي او هدف تر لاسه کول به آسان شي.
دا به کتل وي چې په نوي بجټ کې د ټیکسونو دایره څنګه غځول کیږي، د ځمکو د اغستو خرڅولو کاروبار او زری څنګه څنګه د ټیکس په دایره کې راوستل کیږي، د وان سره مخ سرکاري ادارې څنګه شخصي څنګه ته ورکول کیږي او حکومت خپل غیر ترقیاتي خرچه څنګه راکموي.
د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د مالی کال 2023 درشتم په اقتصادي سروي کې ویل شوی چې حکومت د روان مالی کال لپاره زیاتره معاشي هدفونو په ترلاسه کولو کې ناکام شو دی. د اقتصادي ترقيه د ټاکل شوی 3.5% هدف په مقابله کې دا هدف 2.3% پاتې شوی. د ګرانې د ټاکل شوی 21% هدف په مقابله کې د دې کچا 3.2% پاتې شوی دی. دغه شان د صنعتي ترقيه 3.4% کلیز هدف هم نه دی ترلاسه کړی شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
حکومت به د روانې میاشتې په 12مه یعنی سبا ته وفاقي بجټ وړاندې کوي. عام خلک وایي که څه هم د بجټ څخه څه ډېرې هیلې نه لري، خو غوښتنه کوي چې د ګرانۍ ځپلو خلکو ته دې په بجټ کې ریلیف ورکړی شي. د بجټ په اړه باندې د خلکو رائے څه ده، د هغې غبرګون څه دی؟ د ډیو خبریالې رابعه پیر دغه غبرګون اخستې تاسو ته وړاندې کوو.
بجٹ را روان دے او زمنگا بمل کے چردم زمنگا دا بچٹ چکندے دا غریب سڑی دا پارا نہ وی او ددی بارے کے دا وی چھ ددی پاکستان لے نور فیسیلیٹیز پاکستان تا گوری او زمو خو دا بجٹ نہ چردم دا امید نہ وی چھ دی غریب سڑی دا پارا مکہ سوشی او باقی نور فراکس کا چھنو دیر کا میرا غری دے او انشاءاللہ دیو دی نور بجرا شی
مت دا تو پات چھ ریلیف ورک پوائنٹ نے ریلیف جواب طور پر جی بےروزگاری ڈیرا زیادہ شیدا پاکستان کے عام تو ریلیف اور کی مداوع خبر ہے بڑوں کی کمیر اگر لمنگ بالکل اتفاق کہوں خود نور شزنوں کے چکم دے دا وہ سب چینی گرانی کی اگر سکنڈر روان لی ہوئی داغا شاہ نور ڈالڈش لا اور بھی نور اشیا شزن اشتدار ٹول روز گرانی کی عمر تھا بجٹ سروتا گرانی کی ہوتا یہ بجٹ کے جدید نگر پاس کی دا باغ اخبل وزیر ہوئی
تقریباً 20-25% امید پیدا شوئے دے کہ دے پیرے جو کم بجٹ ہے آگاہ لگ انسان دوست تھی مطلب دا جلک پوزیشن بخے کمی راغلے دا مختلف سیزنوں کے ہنڈو سیزنوں ہو کے ہنڈے راغلے ہو مطلب دا جی تقریباً 15-20% کمی راغلے دا مہنگائی ہے
ان شاء اللہ وہ ارزانہ کڑی دی پوش 2800-1800 توڑا راغل پوش دے اور ان شاء اللہ کہ دیش نورم ارزانہ شی چینی ارزانہ شو غوڑی ارزانہ شو اوڑا ارزانہ شو کہ دیش نورم ارزانہ شی ان شاء اللہ
قدر مرزونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک د سود شرح 1.5% راکم کړي، خو په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې د ګرانې په مقابل دا کمیدل چې کم دی نو دا لږ دی، او په 0% سود کې کاروبار یا کاروبارونه کول ګران دي. کاروباریان وایي چې په پاکستان کې د کاروبار بانکونو له خوا د وړو صوبو سوداګرو ته ډېرې کمې قرضې ملاویږي او باید چې د قرضو ورکول آسان کړی شي. د ډیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کوي.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاوایی سٹیټ بینک د سود د شرې د کمی یو مثبت ګام پورته کړی، خو په دې شرع کاروبارونه کول ګران دي. دی وایي په نړیوال مارکیټ کې د گاونډي هیوادونو سره په برآمداتو کې مقابله کول ګران دي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې د سود شرع 2% نه کم ده، او په پاکستان کې په خصوصي توګه د وړو کاروبار کوونکو د پاره قرضې اخستل تاوان سره مخ کیږي.
او سره دا نه چې دلته په دې وطن کې په دې ملک کې شرع سود ډېر زیات دی. دلته تاسو وګورئ د بجلی کمی تو ورے بیا د بجلی ریټ تو ورے بیا د گیس کمی تو ورے بیا د گیس ریټ تو ورے بیا د غیس ری سر تاسو کو د ټیکسز ریشو تو ورے ټیکسز برمار تو ورے نو د ټو سیزن چې کلمنګ راغون کو نو او چې کم زمنګا خاص راځي زم پروډکشن باندې نو بیا هغه سیزونا بار مارکیټونو کې خپل ځان لزی جوړ چې کم دی بیا ډیر زیات ګران شي.
سٹیټ بینک وايي په ملکی کچا د ګرانې د کمی له وجې د سود شرا د 2% نه 0.5% تر کم کړي، او په دې کې 1.5% کمی راوست دی. د بینک په وینا په نړیوال مارکیټ کې ګرانی کمیږي، خو په راتلونکي بجټ کې د مالیې د زیاتوالي لوجې په ګرانې اثرات کې دي شي. سوداګر وایي راتلونکي کې بجټ کې مرکزی حکومت رعایتونه ختم کړي او پراتلون کې وخت کې گرانی نور هم سیوا کې دي شي
حکومت کارخانه دار راغیب کې یا نو نو انویسټر راغیب کې چې دا بینک دا لون اخلي نه فلل وساډه 20% لا کار نشي کوله ځکه چې دا شره د نن شپږو کال 15 کال مخ کې دا 8 او 10 او 11 او 12 لراغلی و امپورټ بند شوی اوس پکې سکولاویږي خو لکه برآمدات او درآمدات کې چې کله فرق نه ختم انشي کېږي
مرکزی بینک وایي اقتصادي اشاره مثبت تر تروانی دي روان کال با قامی پرمختیا 2.4% وی کرنٹ اکاؤنٹ خساره کم شوه دا چې لوجی غیر ملکی زر مبادله ذخیره مستحکم ده او راتلونکي کال با گرانی 0% تراشی سوداګر وایي د سود د زیاتې شر لوجی زیاتره قرضې حکومت اخلي او بیا وړو سبو کې کاروبارونو سره ډېرې کمې قرضې ملاويږي
1% هم دستا د کی پی کې کاروباري خلک چې ګندی د بینک سره ګندی کاروبار نه کوي دا غیر بنیادی وجہ دارا چې دلته کې پکې پی کې کې دا بینک چې کوم رویه ده د بینک چې کوم د ډیلنګ طریقې کار دی د بینک چې کوم ګارنټر یو وړي د بینک چې سونه نظام چې کوم د دې رغه پر دی هغه دونه پیچې دکړې چې عام وړه کاروباري خلک چې کوم دی هغه داغینا تختی
رسپانی وایي امکان لري سباله د جون په 12 لیټه مرکزی حکومت قامی بجټ وړاندې کړي خو اقتصاد پوهان وایي د ایم ایف نه د پور ترلاسه کولو د پاره دا بجټ به د مالیه په حواله سخت وي او د پاکستان د ونډو بازار هم نن په دی وجہ و سو درجه غورځیدلې ځکه چې مارکیټ د زیاتو ټیکسونو لګولو د خبرونو په اړه غیر یقیني صورتحال سره مخ شوه ریاض حسین وای اس اف امریکا ڈیوا مردان
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ پسته هغه چې د خپل کاروبار په مالیاتي دستاویزاتو کې د غلطۍ په تور د نیویارک عدالت کې مجرم وګڼل شو اوس بیا تر خپل انتخابي مهم تستون شوی دی ټرمپ د امریکا په مغربي ریاستونو کې انتخابي غونډو ته په وینا کې د کډوالو مسله راپورته کړې ده هغه دړکه ورکړه چې د چین په شمول ملکونه د امریکا په لور د خپل شهريانو د ناقانونه تګ مخه وننيسي نو په هغه به پابندي ولګي د وایس اف امریکا د خبريال سکاٹ سترنز راپورته استا زمونږ همکار پواد احمد لامی وړاندې کړي
ډونالد ټرمپ تیره هفته په اریزونا کې د سیزارتي انتخاباتو کمپین ته ستون شو او هلته یې دعوه وکړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کنټرول د صدر بایدن له لاسه وتلی دی
دا هر څه غیر فائدار دي خو د بایدن دا یرغل کومه حادثه نه ده دا زموږ د خود مختاری او زموږ د سرحداتو قصدي تباه کول دي یو څوک د وضاحت راکړي چې دوی داسې ولې کول غواړي زما په خیال شاید د ووټونو مسله وي
دا څه شواهد نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د غیر شهريان هم ووټونه ورکړي د ټرمپ نو پوښتل شو چې هغه به د غیر قانوني کډوالو مخه څنګه ونیسي ټرمپ وویل د هغو ملکونو خلاف اقدام کول سره کوم چې د مسالې ته وده ورکوي
که چین یا کوم بل ملک بد چلن کوي موږ سره د تاریخ په شان ذرایع شته چې ډېر شدید دي
د بایدن انتظامی پروانه میاشت کې فیصله وکړه چې په مکسیکو سرحد باندې روزانه د 2.5 زرو غیر قانوني کډوالو نه زیات د پناه غوښتنې درخواستونه نه منل کیږي بایدن وایي دا ضروری نه ده چې د کډوالو په برخه کې لازم اصلاحات د داسې مشتایل تفسیرو سره مل وي کوم چې ټرمپ یې د کډوالو په اړه بیانوي
داسې حال کې چې موږ د کډوالو په اړه د جامع اصلاحاتو جدوجهد کوو هغه کډوال د جنسي تیری کوونکي او قاتلانو په نوم یادوي وایي دا انسانان نه دي هغه وایي کډوال ګني زموږ د ملک وینا مرداروي ملګرو زمانه مخکې صدر یو داسې ملک غواړي چې صرف زموږ زنو خلکو ته وي او موږ داسې ملک غواړو چې موږ ټول
بایدن وی کډوالو ضد د ټرمپ لهجه د امریکا د بنیادی اصولو یا اقدارو سره اړخ نه لګوي
تاسو دا نمائندګي کوي چې د کډوالو د یو ولس د خیال پالونکو د یو ولس او د ازادۍ د یو ولس په هیڅ مونږ سرنګي یو او زمونږ او تاسو شریک امریکا دغه ده
پاس دغه چې ټرمپ د خپل کاروبار په مالی دستاویزاتو کې د غلطۍ په تور مجرم مو پیژندل شو تیر هفته په اول ځل بیا انتخابي کمپینونو ته مخکړه هغه په نیواډا کې ویغونډه ته وویل چې عدالتي مقدمه یې له دی کبل و چې غنی بایدن عدالتي نظام نه د وسلی په هیڅ کار اخلي خود سرحد په مساله کې ناکام دی.
دا د دنیا په تاریخ کې ټولو بد سرحد دی. د دریم نړۍ هیڅ ملک هم دغه سرحد نه لري او د دریم نړۍ هیڅ ملک زمون په شانداسي څنګه کوي چې د خپل سیاسي امیدوارانو پسې داسې بهاني راوخلي.
په مارچ میاشت کې د اسوسییټډ پریس یوې نظر پوښتنه وکړه چې د کډوالو په اړه د امریکایي ووټرانو رویه بدله شوې او د آبادی یو په دریم برخه وایي چې د کډوالو لخوا جرمونه کیدل یو لوی خطر ده. دا سه سوچ کې د 2019 کال په نسبت اوس 19% اضافه راغلی ده. د سکاټ سټرنز ریپورت فواد لامی وی ویډیو واشنگتن.
دا وایس اف امریکا دی ودا د امریکا صدر جو بایدن زوی هانټر بایدن په کال 2013 کې ریوالور یا تمانچه په غیر قانوني توګه د اخستو په مقدمه کې د نهې پورز یعنی نن مجرم وټاکل شو. د مقدمه سرکاري وکیلانو دریز و چې هانټر د وسلې د اخستو په وخت دروغ ویلی وو. د نور تفصیل لپاره زمونږ همکار صدقه جان سره د وخت استودیو ته راغلی او تر کله کو ستړي مشه
مهرباني
ا دغه مقدمه په کومه کې چې د مجرم ګرځول شوې دي د الزاماتو تفصیل یې سره
په درې په هانټر بایدن درې فرد جرمو یو دا چې د وسلې دکاندار ته دروغ ویلو بل دا چې اغا دا داوا کړی و چې په نشو نه دښته او د نشې توکو استعمال نکوي او بل دا چې هغه په غیر قانوني توګه دا وسله چې دا یاري ورول شي کوم دا خسته ونو د ځان سره ساتل نو دا درې فرد جرمونو او جیوري یا د منصفانو شورا چې دا یا ډله چې دا نو هغه ورته هغه په درې واړو الزاماتو د مجرم مندلې د ټاکلې ده نو دا الزاماتو دا هغه د دفاع وکیلانو دا دریز و چې په کوم وخت کې دا وسله خسته هانټر بایدن سرور 50 کال عمر دی نو دغه وخت کې د نشه پریخ او علاج شو او بیا د ریهابلیټیشن یا بهالي طرف روانو دغه دریز دا چې کنه دغه وخت کې نشه نه کوله دا الزام نه ردوي چې کنه د نشه په د نشه یي توکو په استعمال نو اخته خو دغه وخت کې چې کړه د تماشا غشتن دین مخ کې وای چې د نشه پریخ او دغه وخت کې د بهاري تروانو علاج روان
د امریکا صدر جو بایدن د انتظامیه له خوا یا د غیل خوا د عدالت په دغه پریکړه باندې خبرګون مخ ترغلی
صدر بایدن د فیصله ورسته اوس د استودیو نه تراتلون او د مخ کې یو بیان کې ویلیو چې د عدالتي کاروایی یا د عدالتي بهیر احترام کړي او جو هانټر بایدن به د دې فیصله خلاف اپیل کړي او هغه کورنۍ هغه خپل کورنۍ سره او د هانټر بایدن سره ولاړ دي همدردی کې ملاتړ کړي خو هغه دا خبره مخکې د دینه مخکې هغه دا خبره کړې و چې د امریکای د صدر په هیڅ باندې ک هغه زوی ته سزا کیږي نو هغه معافي نه ورکړي د صدر سره دا اختیار وی چې یو مجرمینو قیدیا چې هغه تسم سزا شي نو هغه معاف کول شي نو پدې لړکی هغه د دینه مخ کې نن چې کوم د صدر بیان نغې کې خدا خبره نه ده تکرار شي خو دینه مخ کې ویلی چې هغه ته سزا کیږي نو هغه به معافي نه ورکوي خپل سویته او د عدالتي فیصله احترام وکوي دا فیصله د جیوري دا فیصله په داسې وخت کې هم راغلی چې څه لګي ورځ مخ کې په صدارتي انتخاب کې د بایدن ممکنه حریف چې د ریپابلیکن پارټي لاخو په رسمي ډول امیدوار نه دی اعلان شوی په خوانې صدر ډونالد ټرمپ نو هغه هم د منصفانو ډلې مجرم بلل دي یا ټاکل دي او هغه د فیصله نه د منلي وای چې کینې دا درغلی شوی دا خو د خپل هانټر بایدن هم ویلو چې هغه د سیاسي انتقام یو قسم اخکار شوی دی
ډیر مننه
مهرباني
مننه
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوري ساته پدیش انټینا تاسو په یو ټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیمې ساته لډي وسره اوسئ.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطینیانو لپاره د څه باندې څلور سوه میلیونه ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې. بلینکن پر اردن کې د غزه خلکو ته د بشري امداد په نړیوال کانفرنس کې خبرې کړي. په اسرائیل باندې د غږ وکړ چې د ولسي خلکو مرګ ژوبله دې راکمه کړي. بل اړخته رویټرز خبري ادارې د حماس ډلې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې حماس د ډزبندۍ په حوالی سره د ملګرو ملتونو قرارداد منلی دی. دغه تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد احمد لامی وړاندې کوي.
نن د نهه یازې شنبې په ورځ د غزې د بشري حالاتو په باب په اردن کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې مشري د اردن د باچا ملک عبدالله، د مصر صدر عبدالفتاح السیسی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټریش په غاړه وه. په دې کانفرنس کې د امریکا له اړخه خارجه وزیر انټونی بلنکن برخه اخیستې وه او وی ویل چې امریکا به د فلسطینیانو سره څه باندې څلور سوه میلیونه ډالره اضافي مرسته وکړي.
I'm announcing an additional $404 million.
د هغو یو شریعت بلین ډالرو ترڅنګ چې د 2021 کال راهیسې مو د فلسطینیانو د ترقی اقتصادي او بشري مرستو په مد کې دوی سره مرسته کړې. نن زه د فلسطینیانو د پاره اضافي $404 million مرسته اعلانو. دویم دا چې راځي یو ځای کار وکړو او دا یقیني کړو چې غزې ته زیاتې مرستې ورسیږي.
بلنکن چې تر دې وړاندې د ګل یادو شنبې په ورځ اسرائیل کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم ملاقات کړی و، د اردن په کانفرنس کې یو ځل بیا د عامو فلسطینیانو په تحفظ ټینګار وکړ.
Israel must take further steps.
اسرائیل د پکار دا چې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې کمولو لپاره اضافي ګامونه واخلي. که څه هم د داسې یو دښمن سره مقابله کوي چې د اکتوبر په 8 مې د ولسی خلکو په وحشیانه وجنې سره دا جنگ پیل کړ.
هغه دا هم وویل چې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو لپاره اهم ګامونه اوچت کړي، خو پکار ده چې نور ګامونه هم واخلي. د کانفرنس یو کوربه او د اردن بادشاه ملک عبدالله وویل چې پکار ده په فوري توګه غزې ته امداد ولېږل شي. هغه زیاته کړه چې غزې ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار د ځمکې لار ده چې پکار ده پرانستل شي.
د یوې داسې هماهنګۍ لپاره یو قوي میکانیزم ته ضرورت شته چې پر مځکه باندې ټول اړخونه پکې شامل وي. د جنگ په میدان کې د ټولو اړخونو ترمنځ د شخړې مؤثره او جامع ختمېدل دا یقین حاصلولای شي چې مرستندوی ادارې عمل وکړي او خپل کارونه په خوندي، کافي او دوامدار ډول منظم او پر ځای کړي.
د مصر صدر عبدالفتاح السیسی په غزه کې د دزبندۍ په باب د ملګرو ملتونو لخوا د منظور کړی شوی قرارداد هرکلی وکړ.
ان مسؤلیت ما یعيش قطاع غزه
په غزا کې دا بے مثال بشری بحران زموار نه خپنهغه اسرائیلی اړخ دی او دا د غزې د خلکو بنیادی اډانو او د غزې د صحت نظام په خلاف د یو تباکون انتقامی جنگ قصدی پیداوار دی، کوم کې چې د خلکو د وژي ساتلو او محاصره کولو وسله استعمالیږي. سو بدون د شک نه غزا پټي نور د ژوند کولو نشي او آبادی په جبر د خپل ځمکو وشړل شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د امریکا د وړاندیز ملاتړ وکړ. هغه وویل په کار ده چې غزې ته ټول مهیا لارې فعال کړي شي او د ځمکې لار ډیره اهمه ده.
I welcome.
زه د امن د هغه ترکیب هر کله کوم کوم چې صدر بایدن باندې کړي او په ټولو اړخونو غوښ کوم چې د دې فرصت نه ګټه واخلي او یو اتفاق ته سره ورسیږي.
د یو بل خبر تر مخه د رویټرز خبري ادارې ریپورت ورکړی چې حماس ډلې د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی قرارداد منلی او ویلي دي چې د دې په جزئیاتو باندې مذاکرات ته آماده دي. د رویټرز په ریپورت کې راغلی چې دا خبره د حماس یو جګپړی چارواکي نن د نهه یازې شنبې په ورځ کړې ده او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن هغه د امید یو نښه بللې ده. خو یو چارواکي چې د خبراتورو له بهیره آگاه دی رویټرز ته ویلي چې د منځګړیو هیوادونو قطر او مصر چارواکو تر اوسه د حماس یا اسرائیل لاړخه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگټن ډی سی.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په وخت باندې ویل دي چې اسرائیلی وزیر اعظم په غزه کې د رسبندۍ مرحله وار وړاندیز عملی کولو تجمن دي، خو د حماس لخوا جواب ته خبره پاتې ده. زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د سیړنې لپاره موجود دی. پیر صاحب سړی مشه
په خیر علی.
پیر صاحب، د رسبندۍ په حواله سره د فواد لمه سه پر راپور کې هم دغه تفصیل راغی چې ګینه د رويټرز خبری ادارې د حماس ته چارواکي له قوله وایي چې هغوی د ملګرو ملتونو لخوا د رسبندۍ چې کومه لوزنامه ده هغه منلې ده، خو بیا مصر او قطر په دغه کې چې کوم درېمګړتوب کوي په دغه خبرو اترو کې هغوی وایي چې موږ ته رسمي ځواب د حماس لخوا نه دی ملو شوی. څه فکر کوي دا د حماس لخوا ځواب کلاس ته ملاویږي د دغه ملکونو او دغه رسبندۍ عملي کیږي، نو دی وروستو به بیا د غزه سره دي څه کوي؟
اوس خو فلال خو چې کوم د مین کنسرن دی هغه خو چې دی اومنی دا پروپوزل اومنی چې کوم تجویز دی او هغه درې سټیج دی. باقي به ولدای چې زنه یرغمالیان به خوشی کیږي، زنه فلسطینیان چې کوم اسرائیل جیلونو کې دی هغوی به خوشی کیږي او امداد به تیزیږي، او چې کوم هغه د اسرائیلان دی هغه به لکه دزبندی بلک او دوم چې کوم سټیج دی هغه کې به نور هم امداد کوي چې کوم باقی باندې هغه دی یرغمالیان دی هغه به خوشی کیږي، او اسرائیل چې کوم ځواکونه دی هغه به وزي داسې ځینو نه چې کوم ځکه فلسطینیان ډیر دی لکه ډیر ګڼ آبادی والے علاقې دی او تل به دوی چې واپس خلک لار شي. درمه مرحله چې کومه دا هغه چې کوم تاسو لري چې وسلور وسلور ملیون بیا ورکړل امریکای د امداد لپاره فلسطین ته، او دا تقریبا 1.2 بلین ډالر ورکړی دی دا 2023 نه دی هغه ته خو دی وځي دا ډیولپمنٹ کیږي دا ټول علاقې به بیا جوړیږي چې کوم اسرائیل په دې حملو کې تباہ شوی دا او دی لانګ ټرم لپاره. نو سمرت بیا تاسو خبره چې بیا بس کیږي دوم بیا کوېشن دا دی چې حماس کا ختم شو دی جنگ نه پس بیا په دې ایریا سکیږي، نو هغه کوم دکدا ټو سټیټ سولوشن دی چې دوا ریاستونه خود دن اوس په حماس په ځای امریکا دا وایي چې فلسطینیان چې فلسطینی اتورټی چې کومه ده هغه د راپاسي هغه د خپلواک اختیار لاس کې واخلي او د ریفارمز او کې اصلاحات دی او کې او هغه د مخ کې شي، نو که هغه وینو بیا به هغه سره ډیل کوي حماس خو به اوس دی وی چې منځ وړو. نو فلال خو څنګه تاسو چې حماس ته هغه ته انتظار دی انټونی بلینکن هم دا وایي چې هر یو کس نتنیاهو سره خبرې کړې دي اگر راضي دي اوس حماس په لاس کې دی چې کله دا شی مني او دا دزبندی حکومت دا موقتی توګه دا کله کوي.
پیر صاحب، مرسته د لیګلو یا غی تر سیوا کول خبره ترې نن هم په دغه غونډه کې شوې چې کوم پوردن کې دا وخت روانه ده، او د فلسطینیانو په غزا کې چې کوم بدحالی دا غی په پرفا کې د اسرائیل له خوا هم عملیات روان دي، دغه مرستو ارتیا څومره ده د ملګرو ملتونو له خوا وخت په وخت دغه دغه سالی چې کوم دن واغي هم بینونه مخه تراغلی
اگزیکټلی خو جی ګوره حالات خلته دمر خراب دي چې اوس د حکومت تاسو د کانفرنس ولیدو مصر جردن او یو ان راغخته او په هغه کې دوی دا وې چې تقریبا 1 میلیون نه زیات خلک دا به کور شو دی، هغه خلک دي چې دا سوسو زله به کور شو ک یو زینه بل زی ته بل ذکر کې دا رفا کرا چې مشوي او رفانه بیا او باسل اسرائیل کله حمله وکړه او الت چې سمره لکه مړی وشول او بیا غن پس الت دی او بو د خوراک هغه کم نو په دې وجه امریکا اوس بیا سلور میلیون دا ډالر چې کوم ورکړ دا دی او بو پاره د خوراک پاره او د داسې کوم الت ضرورتونه دی بنیادی دی هغه پاره او دا به نور هم ورکوي، خو مطلب دا دی چې اوس لکه ډیر زیات ضرورت دی. یو ان ام بار بار وای او لکه څنګه جارډن کینګ عبد الله ویلی دی چې دا ټول نه غټه پرایورټی چې کوم اوس په دې ټیم دا غدا چې دا ضرورت سو ولې چې تاریخ په موږ د عمل ګوري چې موږ سو کول په داسې ټیم چې کله ډیر زیات ضرورت دی خلکو ته د امداد د خوراک او د مرسته. نو دا کانفرنسوم دی پاره او چلته حالات سنگین دي او دی کوشش کوي او په حماس باندې د فشار پر ځای نظر اچوي چې تاسو دا خبره ومني کدا یې ومنله نو امداد چې کوم ترسیل دی هغه هم زیات شي او اسرائیل به هم لارې کولاو کی نو چې کوم غزا خلکو صورت حال دی هغه به خشي لګ
ډیر مننه پر ځای تاسو
ډیر مننه
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بے طرفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډي وسره اوسه.
د اسرائیل او حماس په جګړه باندې لاریونونه په ټول امریکا کې شوې دي. پولیس او د فرستر مینز د شخړو دغه احتجاجي لاریونونه لامل ګرځېدلې دي او پولیس او خبریالان دواړه د خپل کار یا د دندو له وجې لاریونونو ته ځي. خو خبریالان وایي چې پولیس اکثره دوی د خپلو کارونو څخه منع کوي. رابن ګیس راپور کې تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
لکه څنګه چې په امریکا کې پولیسو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه لاریونونه بند کړل، خبریالانو وایي دوی هم په نخښه کیږي. دلته څلورو افسرانو د کالیفورنیا سیکرامنټو بی رابن ایپلی ونیولا، چا چې د سیټي کونسل وروستي غونډې په وخت لاریون کوونکو په اړه خبر لیکو.
دا په ځانګړي توګه ډېر بد دی، ځکه چې هغه خلک چې ځینې ولیم دا هغه خلک دي چې باید موږ خوندي وساتي. د پولیسو محکمه باید د قانون ساتنه وکړي او په حقیقت کې هغوی د دې خلاف کار کوي.
د سیکرامنټو پولیسو په یو ایمیل کې په ایپلی باندې تور لګولې چې هغه د ښار نوي مطبوعاتي اسناد نه لرل. خو ایپلی او نور وایي چې پولیسو د کالیفورنیا د 2023 د قانون سرغړونه کړې چې په ځانګړي توګه د احتجاج کور کول او ور باندې خبر کولو والو ته حفاظت ورکوي. د کالیفورنیا ایالت سینیټر مایک میک گوئر د 2020 کال د بی وسلی افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو وجنې په اړه د لارینونو په جواب کې قانون لیکلی. میک گوئر وایي په هغه وخت کې پولیسو د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره د مطبوعاتو باندې یا په خبریالانو باندې برید وکړ او هغه یې ونیول.
په دې حالاتو کې جرنالستان خپل ژوند په مشکل کې اچوي چې مقصد یې خبر موږ ته کور ته رسول وي. موږ پوهیږو چې ایس دوه کم سل په ټوله امریکا کې صحافت قوي کوي او حفاظت ورکوي.
د جارج فلاید د لارینونو په محل د پولیسو د خبریالانو ترمنځ خړې د مینیسوټا، لاس انجلس، نیویارک او نورو ځایونو کې د پولیسو پالیسۍ بدلونونو لامل شوه. خو د امریکا د مطبوعاتو د ازادۍ چکر وایي ستونزه لا دوام لري. د دغې ډلې معلومات ښیي چې د پولیسو له اکتوبر راهیسې د اسرائیلو د حماس جنگ په تناظر شوي لارینونو کور کولو باندې خبر ورکولو کې شپږ درش جرنالستان نیولي.
دلته څه په خطر کې دي؟ زموږ اساسي قانون، زموږ بشري حقوقونه، لومړی ترمیم، د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي ده. د قانون پلي کوونکو لخوا دیتا هیڅ پام نشته.
فارین دا ویډیو چې یو خبريال یې جوړ کړی چې هغه پکې راغورځول شوی، نو بیا د نیویارک پولیسو نیولې ده. هغه د کولمبیا په هنتون کې د مې د لارینونو باندې خبر ورکاو. هغه نور هم داسې ویډیوګانې جوړې کړې چې کوم کې چې پولیسو په خبريالانو برید کړی. ویوی د نیویارک د پولیسو څنګه نه د هغوی د غبرګون لپاره د ایمیل او ټلیفون د لارې رابطه کړې، خو هغه ورته ځواب نه دی ویلی. د نیویارک پولیسو یا ان وای پی ڈی په دې وروستیو کې د خبریالانو او لاریون کوونکو لخوا راول شوی د 2023 کال د مقدمه حل کولو لپاره لس ملیون ډالر ورکړي، چې وایي پولیسو د 2023 د جورج فلوید ټولنیز عدالت لاریونو په وخت کې پرته له کوم وجه په دوی برید وکړ او ویلي.
دا نه یوازې د پیسو جوړ جاړی وو، بلکې موږ د انصاف ترلاسه کولو په لټه کې وو. موږ له پولیسو وغوښتل چې کارونه وکړي او خپلې تګلارې بدلې کړي او د دوی په خپل روزانه کې بدلون راولي، چې لږ تر لږه پوه شي چې له خبریالانو سره څه ډول چلن وکړي.
په امریکا کې د لاریونو په محل د پولیسو د خبریالانو یا مطبوعاتو شخړې نه ویني دي. یونیسکو موندلې چې د نړۍ په هر ځای کې لاریونو خبر کول د جرنالستانو لپاره یو خطرناک کار وي. او یو این وای د پولیسو ځواکونه د هغه خطر یو مهمه برخه ده چې خبریالان ورسره مخ دي. د رابن ګیس لپاره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا واشنگټن.
په پیښور کې یو نه دولتي مؤسسه د افغان کډوالو په کمپونو کې د زیات عمر لرونکو نجونو نوملیکنه کوي. د زده کړو د یو پروګرام لاندې د کډوالو په یو کمپ کې دننه یو خونځه جوړ شوې ترڅو تر اتلسو کالو پورې افغان نجونې باسه واده شي. په دغه شاهین شاه افریدی تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د نیمروز ولایت اوسیدونکو سوار لسکلن عابدا د لومړي ځل لپاره په یو فونځي کې زده کړې کوي. هغه د پیښور په بډابیر افغان کډوالو کیمپ کې اوسیږي. دا ډېر لیواله ده او غواړي چې په راتلونکي کې یو خوون کې جوړ شي تر څو وکول شي نالوست افغان جنو ته ویډیا زده کړې ورکړي. د بډابیر په افغان کډوالو کیمپ کې شاوخوا سلور سو افغان کورنۍ میشتي. په دې کیمپ کې د کوم خوینځي نوم یا نښه نشته. دلته ماشومان او نجونې له زده کړو بې برخې دي. خو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بیفیر په نوم یوې غیر دولتي موسسې د دغو نجونو د زده کړې دنده پر غاړه اخیستې ده. د دغه ادارې لخوا د پیښور په بډابیر او کبابیانو افغان کډوالو په کیمپونو کې تر 200 ډیر نجونې د زده کړو پروګرام لمخې خوینځیو ته داخلي شوې دي. د دې پروګرام مخه په کومورې کې د ودونو مخنیوي او د نالوست زیاتو نجونو ته زده کړې ورکول دي.
نو دا سنگل فیمیل مونږ نه ټارګټ کوو. زمونږ ټارګټ دا دی چې دا ماشومه مور شي سبا د وسلور یا شپږ اته چې هر څومره بچی وي هغه ټول بدی سره کیږي او چې دا ایجوکیټډ شي دا به د ځان هم خیال ساتي خو دا مشران دا کوم بچی دي دا پور سره ټول ایجوکیشن طرف ته ځي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د تعلیمي موسسو د مدیر د معلوماتو لمخې د افغان کډوالو په کیمپونو کې اوه منځنۍ او دوه عالی ثانوي خوینځي شتون لري. په دغو خوینځیو کې شاوخوا سل خوونکي وو. په کال 2019 کې د بودیجې د نشوالي لامل نوی خون کې لدندو غوښ شول. خوینځي وتړل شول. په داسې حال کې چې اوس یوازې یو خوینځي فعال دی او هغه هم د تړل کېدو په حال کې دی. خو دغه افغان جنو ځانونه نیکمرغه ګڼي چې اوس یې د زده کړو فرصت ترلاسه کړی دی. 14 کلنې ثنا له ماشومتوب راهیسې له زده کړو سره مینه درلوده. وایي په ډېر زحمت یې خپل مور او پلار د دې خوینځي لپاره کانې کړي دي.
بچی اوس په اسکول تایوان تللم. ما پورته کتل ما مور خپل تر کش کې موږ هم پکې چول چې موږ هم د یو شی لای چی یو شی خبري بس کور کې خبره شي هغه شمال موږ په هیڅ سم نه پوي بس خلکو په یو شی ګرځو دا څنګه ده دا څنګه ده. ما دا اوس ګور خپل یو کار کور کې هغه خپل سړي کو پلا ته ملو دو کته ما دون دا اسکول دون په دې کې انسان ته خبر شي.
یو بل زده کوونکی زینب وای ډېر هیله منه ده چې افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابر شوا. په دغه کې کې لا هم ډېر جنو شته چې غواړي زده کړې وکړي خو له کورې زاد نو ورکول کیږي.
فلونه یا سواری چې سرته شي مکان ته شي څنګه چې زمان غواړي چې یو سرته اور سیګل د سلونه غواړي چې پلار د پلار مټه جوړ شم دې سره نه سل نه سل کویږي. یا ولورجی کا شی بل تو خی بل جی شی بل تو خی دې سره ټول مطلب ټول کور تعلیم دار شي.
د دغه جنونو په وینا زده کړې د هلکانو جنونو اساسي حق دی. خو د افغان کډوالو په کیمپونو کې بنیادی اسانتیاوې نشته. دلته د زده کړو څخه محروم نجونې په کم عمرې کې واده کیږي کوم چې یو نسل مخ پر وړاندې بوزي. په داسې حال کې چې د دوی ارمانونه نیمګړې پاتې کیږي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پښتونخوا په ټانګ ضلع کې ورستربل زیاتیدونکو نامنۍ او هدفي وجنو په ضد ټولو قبیلو جرګه شوې ده چې پکې د نامنۍ پښتونځه په امنیتی ځواکونو سخت نیوکه شوې دي. د جرګې مشرانو د سیمې د امن وضعیت نه نخ کېدو په صورت کې د جولای میاشتې په دویمه د اسلام آباد په لور د لوی لاریون اعلان هم کړی دی. په دغه اړه باندې د ډیوه خبریال عدنان بیټنی تاسو نور تفصیل وړاندې کړئ.
په ټنګ ضلع کې د چرکت نه امنی پرسد او د امن په پلویفا څېړونکي وایي دا یو تاریخي ولسی چرکفه چې پکښې د ضلع د ټولو خلونو په سرګونو خلک شامل فو. جرګې پر مهال وینا کوونکو په سیمه کې په امنیتي ځواکونو سخت نه واقع وکړي. د اول دغه سیمه کې نه امنی ورځ تر بلې سیوا شوي.
جمعه نه د محفوظ ګجرا نه د محفوظ اخور نه هم تک چې د موجه ساتونه هم نه د محفوظ او انتظامي او د عدالت چور ځواکونه
تیر دمای په میاشت کې د پاکستان د پوز ویان لیفټیننت جنرال احمد شریف چودری ویلی وو روان کال امنیتی ځواکونو په ټول هیواد کې 15 عملیات کړی دي او دې عملیاتو کې 305 نوي وسلوال وژل شوي او نږدې 240 نیول شوي دي. د هغه په وینا هر ورځ 100 پورې عملیات کیږي. جرګې ته وینا کوونکو ویل علاقه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې بے ګناه کسان وژل کیږي او د عملیاتو په لکه نږدې 200 عام کسان پوز نیفلې دي. د جرګې غړوول په علاقې کې حکومتي واکمنۍ ختم شوه چې څوک وسلوال تروټي یا استروګ نه نور کوي هغه دوی وژني او چې دا کوي بیا دې امنیتي ځواکونه গ্রেফতার وي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د غونډې ته وویل پښتون یو کم د چې فرنګي له وخت څخه په خلونو کې سره وشل شوې دی. هغول د امنیت او پوزي عملیات ستونزې یوازې د ټاک یا بیرنو نه ده بلکې دا د پښتنو په ټولو سیمو کې روانه ده. باید پښتانه خپل کې سره یو شي. هغول دوی د روانې میاشتې په 20مه نیټه د شمالي وزیرستان د ځمکې د ټولو قانونو لوی غونډه کوي چې پکښې اسلام آباد یا پینډۍ ته په یو ځای د لاریون کولو پلان جوړه وي.
کا تر اسلام آباد پورې لانګ مارچ کې دا یو ځل دی تر هغه اول خامخه زموږ سره مشوره وشي. د دوی په ناسته به په د نورو علاقو هم غږ کوو چې یو ځل وي ځکه چې پالیسي د یو ټانک په وجه نه شي بدلېدلی چې ټول کام نشه ورته راپورته.
احتجاج کوونکو اوویل په علاقه کې څو ځله احتجاجي مظاهره کړې خو د دوی امر غوښتنه چا سندګي سره نه ده اخستې. دوی اوویل دا یو پیغام وو چې د امن لپاره په زرګونو خلک راوتلي او کدا ځله سندګي ونه خودله بیا په دویمه جولای اسلام آباد په لوري یو لوی لارې یونکوي.
کچرتا دې پورې چا موږ سره خبره ونه کړه د امن اهدانی یعنی په خواله یقین نه کړه نو موږ به بیا مخته یو مضبوط عمل جوړو چې بورا قوم نمو الفا خسته او ان شاء الله البانی به موجا او قوم برقرار تر اسلام آباد پر مضبوط درنه ورکو.
د سیمینا امنیتی چرواکو اوویل په علاقه کې چې د کوم ځای نه د وسلوال د موجودګۍ اطلاع تر لاسه کیږي پر ځای کاروایی کوي. د دوی په وینا په تیر څو میاشتو کې نږدې یو نیم سل وسلوال د عملیاتو په پایله کې وژل دي. د دوی وینا چې عملیاتو کې لوی خند ځای خلک دي چې احتجاجي مظاهره کوي بل نږدې 5000 کورنۍ اغیزمنې کیږي. د صوبې حکومت په استازیتوب راغلي د صوبې پارلمان غړي عثمان بیټنی اوویل
دا خو یو اسلام آباد نه جوړه پالیسی ده چې هغه پالیسی ته په جنوبی اضلاع او پټانګ دی خان په دې شی بیا ډیر زیات زور شو زور ده. نو موږ ان شاء الله 2 جولای ته اسلام آباد طرف ته د بیټنی منجرګي لانګ مارچ اعلان وکړای نو ان شاء الله موږ بجو.
دغه جرګې په اخیره کې خپل اعلامیه کې له پوز او حکومت څخه وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو بیلابیلو ډلو متوازی حکومتونو جوړ کړي هغه ختم شي او د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د زورولو او د خلکو تشتولو او هدفي وژنو لړۍ دې ودرول شي. عدنان بیٹنای دیفا ټانک.
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. په مومندو کې د امن پر ځای کول غوښتنې لپاره لوی اقامي جرګه رابلل شوې و. جرګه د ځای سیاسي ګوندونو اتحادي رابللې و چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو ګډون وکړ. دوی وینا وا چې حکومت د مومندو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې امن پر ځای کړي. د دغې نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
ما د جرګې ګډونوالو ویناوه قبیلی ضلع په تیرو وختونو کې ترهګرۍ ځپلي او د بې کورۍ ژوند یې تیر کړی دی. دوی په وینا په دې سیمو کې یو ځل بیا د بدامنۍ لړۍ پیل شوې ده چې ورسره په خلکو کې یره ترهه سوا شوې.
او دا زموږ ذمهواري ده چې د نېشنل اکشن پلان مطابق دا قوم ډیمانډ وکړي چې په هغې باندې پوره عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی یا کوتاهي ده. نو دا جرګه دا سیاسي کوم غونډه چې وشوله دا خبرې تقاضا کوي چې زموږ په دغه خبرو باندې چې کوم دی د نېشنل اکشن پلان چې کوم ملکي لیول باندې جوړ شوی چې په هغې باندې پوره پوره عمل وکړي شي.
د دې نه څو ورځې وړاندې په مومندو کې د ماربولو کارخانې سوځولو او د وسلوالو لخوا د قلنګ غوښتو په سر 15 ورځې احتجاجي ناسته شوې وه. ځلې انتظامی احتجاج کوونکو ته د امن یقین دهانه ورکول وروستو احتجاج ختم کړی وو. ځې خلک وایي په سیمه کې د تیرې سمو دینه وسلوال لیدل کیږي او د شتمنو خلکو نه قلنګ غواړي. د جرګې ته راغلي مشرانو ویل د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی زی په زی امنیتي دارو چیک پوسټونه دي او د دغې باوجود د وسلوالو تګ راتګ د اندېښنې خبره ده. په جرګه کې د ګډونوالو ویناوه د بدامنۍ لړۍ په ټوله خبر پښتونخوا کې روانه ده. د پوسټ په وینا په 9 جون په بمی 14 کې په لکی مروت کې د یو کیپټن په ګډون وو پوځي عسكر وجل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پوځیانو په وجنه د خپګان سرګندونه کړې و او ویلیو زمنګ د زړورو پوځیانو او ملکی وګړو قرباني په منګ پور دی او دا به د ترهګرۍ د خاتمه په شکل کې ادا کوو. سیاسي ګوندونو مشرانو په جرګه کې ویل نېشنل اکشن پلان د عسکري دارو او سیاسي ګوندونو په سلا جوړ شوی او قسم عملی شي نو ترهګرۍ د منځ وړل کېدای شي.
د غیو لار مون سره بلشتار چې ته نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي او زموږ ریاست په دې خاموشي اختیار او زموږ حکومت خاموشي اختیار نو ټول پښتانه به یو کې او چې مون ټول پښتانه یو شنو بیا به دنیا ته आवाज کړو چې څوک دامن دوستان دې مون سره دې ملګری شي.
په خیبر پښتونخوا کې د اکثر لبریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منی. ټي ټي پی ویلي 13 میاشتې د پاکستان په امنیتي ځواکونو دوه کم سل بریدونه کړي چې پکې یو سل 3 پوځیان 15 شپېته پولیس 8 دیش د اف سی اسکر او 8 د استخباراتي دارو او د امنیتي کمیټو غړي پکې وجل شوې دي. همدا شند پاکستان پوز هم 13 میاشت په بیلابیلو عملیاتو کې د شلګونو ترهګرو د وجلو دا وکړې و او ویلو چې سخت کال 1015 امنیتي ځواکونو په ملک کې عملیات کړي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.
دا ډیو دا د بلوچستان حکومت د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله باندې ضلع قلعه سیف الله کې بادینی لار د خلاصېدو اعلان کړي. قومي مشرانو او سوداګرو د پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ او کډوالۍ لپاره د بادینی پولې د پرانستلو هرکلی کړي. د ډیو خبريال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټه وړاندې کوي.
د کوټي په متواد کلب کې و خبري کانفرنس ته د ژوب ډیویژن او د ضلع کلاسي فلاک بایلو مشرانو د حکومت دغه اعلان ارکلای وکړي. دوی وویل چې د دوشنبه په ورځ بلوچستان حکومت پریکړه وکړه چې په رسمي توګه به د ضلع کلاسي فلا د بادینی لار به پرانیسي. حاجی نظام الدین کاکړ او نور سیمویز خلګو خبري غونډه ته وویل چې د بادینی د ټرمینل او د سړکونو د جوړولو لپاره 300 اکړه شخصي مزکه او مرکزی حکومت ته وړیا ورکړي ده. له حکومت څخه وغوښتل چې سړکونه جوړ کړي او د سوداګرۍ فعالیتونه د اسانه کول لپاره د برښت او نور اسانتیاوي دي برابرې کړي.
په پنجاب په خیبر پښتونخوا ته تر نورو بارډرانو یو 300 کیلومتر نزدیک ده. تر اوسه تر نورو بارډر تقریبا 12 غنټه 15 غنټه 5 په مخ راځي.
سیمیز خلګو ویل چې دا لار سپیک د منځنی آسیایي ایوادو سره د سوداګرۍ لپاره نشلوي او دا ټرمینل به په سمدستي د کسٹم د سوداګرۍ ګټه به د دواړو ایوادو لپاره ډیره زیاتوي.
سیز دې ته بزنس کیږي په دې بارډر باندې. تاجرات تجارتان براسي د بارډر خلاصي د افغانستان مالونه مې خو راځي ضرورت روسه پوری دا کوم چې د روس کوم ایریا دا مالونه براځي موږ مالونه په دې خو باندې دین ور دي وایي د خبر د ټولو خلکو ورسره फायदा دال دي ملکونو फायदा ده په دې کې په افغانستان फायदा ده د پاکستان په دې کې फायदा ده
د بادینی خلګو لا حکومت څخه وګورستل چې د ټرمینل چاري دي بشپړه کې د سړکونو برېښنا او د ټلیفون د انټرنیټ او نور اسانتیاوي د هم و دوی ته برابرې کړي.
د سکول اډوکیشن هلت نه ونی کې برابر دی په ګل د علاقې کې. هسپتال نه ونی کې برابر دی درس لوشت کال سیوی دي په هغه علاقې کې هسپتال ته تر اوسه پوری چا یو پټي دوام نه دور کړی کې. هله ته هیڅ زراعت نسته، هسپتال نسته، سکول نسته، روډ نسته، بجلی خو ډیر آزاد دا خبره ده. دا نیټورک زخه موږ اوس دا په 24 غنټه کې 3 غنټه موږ ته مهیا کړي. موږ د دنیا
قومي مشران وویل چې په 2020 کال کې د سپتمبر په میاشت کې د هغه محل وزیر اعلی جام کمال خان پر سرحدي پوله باندې د بادینی تجارتي پوله پرانست کړي ولا خو چارواکو په 2020 کال کې د جولای په میاشت کې د بادینی سوداګریز ټرمینل کار و دراوه. لاغه وخت راهیستي افغانستان سره د سوداګری لپاره دغه لارنه د کارول سوي
کله د افغانستان سنټر شار دی د کندهار او د کابل په سنټر کې پروت دی او دلته بادینه سی بیا دی د کوټو د روب سنټر دی. نو د شارټوال لحاظ څخه بادینه ډیر شارټ دی او چې د روټ کارم شو
د کوټي چمبر اف کامرس په خوانی مشر بدرالدین کاکړ ویل چې موږ د منظم تجارت لپاره د بادینی د لاري د پرانوسو زخه ډیر خوشاله یو غشتنه وکړه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ټولي لاري د سوداګرۍ لپاره وکړول سي.
خلکو ته پر بادینی باندې د بارډر خلاصي ودي ته کار ورسي او د چمن حالات هم باید چې ګورنمنت او د کم سټیک هولډرز دي سیاسيان دي دا سرکشيني او د دې په یو شته طریقه باندې او د مزید تاوان سره د پچاو لار اختیار کړي پر کوم خواجه د بادینی د ډیر لوی تاندې چې دا د ترقی سره ډیر لیر دی دا غوته بد ډیر خلکو په ژوند کې ډیر لوی تبدیلانه راځي.
سوداګرو غشتنه وکړه چې افغانستان دی هم لخپل لوري د ګمرکونو او د نورو ادارو لپاره دی د سړکونو او د نورو ودانۍ د جوړولو کار دی پیل کړی. د بادینی ټرمینل د چمن ورسته د پاکستان او د افغانستان پر پوله باندې په بلوچستان کې دویم تجارتي مرکز دی چې د بلوچستان په شمالي سیمه کې موجودیت لري. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټا.
د پاکستان پسین صوبه کې د امون موسم دی او د کراچۍ میوه غټه منډای کې کاروبار پیل شوی. د امون کاروبار کوونکی وایي چې سخت کال د امون کاروبار سوړ روان دی. ترشای لاملونه چې دی په دغه اړه د یو خبريال ذوالفقار بیټنی نور حال تاسوي.
د کراچۍ میوه منډای کې د سین صوبي سندړي هم کاروبار روان دي. د امونو کاروبار کونکي وای د وخت سین صوبي امونو موسم دي او را روانو نیو کې بعد پنجاب امونه هم منډیو تر ورسی. د سوداګرو په وینا هم دوی د پاره یو ګټوره میوه ده خو سکه کال د امونو کم پیداوار دوی د اندېخنو سره مخ کړي دي.
سش کال چې دی امونو خو فصل چې واغ ډیر کم او د تیر کلونو په مس کې چې اوس د خلک کم د تیر کلو د امو کم ډیماند وو هغه سرکار ډیر کم دي او چې کم اخراجات پرامو باندې راځي هغه بار لچ روان دي دغه اخراجات نس پر کولای اخراجات زیاتې مهنګایان زیاتې دي د لارې خرچې به خډې دي نو په دې وجه باندې عام ډیماند چې د خلک ډیر کم.
پاکستان کې د امونو فصل غټه برخه پنجاب او سند صوبه پیدا کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه سکهال موسمیاتي بدلون لامل د امونو پیداوار کم شوه او پاکستان څخه بهر 100,000 ټن امونو لګلو هدف ټاکل شوه چې قیمت به 90 ملیون ډالر جوړیږي. تیر کال دغه هدف 125,000 ټنه وو او نږدې 100,000 ټنه امونه بهر لګل شوی وو. د امونو سوداګر وای دا وخت میوي منډیو څخه زیات امونه افغانستان او ایران مارکیټونو ته روان دي، خو په پولو جوړ مشکلاتو او د ګاډو زیاتو کرایو له کبله دوی کاروبارونه د مشکلاتو ښکار دي.
او 80,000 90,000 مونږ چمن ته ورکوله، اوس مونږ صرف 86,000 صرف ګوژک پورې ورکو، هغه نه بس ډېر خرچې دی، تقریبا هغه باندې 70,000 نور خرچې کېږي بارډر پورې، او اوس چې پیښور ته مونږ گاډي لوډ کوو، پروسه کال میں 1,40,000 کې لوډ کوله، اوس 2,40,000 لوډ کوو، 1,00,000 روپے کرایه واپس جاته شوی بارډر باندې من لو ادري کې کسٹم ټیم سرکار نه کیږي کسٹم کې ولاړ وی نو پترخم باندې ډېر ګرمي دی گرمی چې ودرې کې ټول امونو سوځي.
د امونو سوداګر زیاتوي د امونو کم پیداوار یا ولادت په ملکی روانه گرانی هم ده. هغه وای د بجلی او د ترانسپورت زیات نرخونو سره د باغونو ساتنې او د کاد نرخونه هم لوړ دي، او د اوبو کمی پوره کولو مصرفونو کې د پام وړ زیاتوالی د امونو فصل نور ستونزمن کړي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
قدرمن اردوونکو د سپورتس خبرونه او د سپورتس خبرونو کې د کرکټ نړیوال کپ د شلو اورونو او پاکستان خپل دریم مقابله بل اخر وګټله. د دې وړاندې پاکستان دوه مقابلو کې ماته خوړلې او د امریکا نه او په بل مقابله کې پاکستان د هند نه ماته خوړلې و. نن د پاکستان ټیم د کینیډا خلاف ګټه ترلاسه کړې ده. د نیویارک په میدان باندې پاکستان د ټاس ګټلو نه پس کینیډا ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د کینیډا ټیم د وو وکټو په تاوان باندې یو سل او شپږ رنزونه وکړل، چې پکې ایرن جانسن تر ټولو زیات 250 رنزونه وکړل. د پاکستان لخوا محمد عامر او حارث رو دوه لوبغاړي وکړل. د پاکستان لخوا بیا د یو سل وو رنزونو هدف په جواب کې شروعات د محمد رضوان او سیم ایوب وکړل. محمد رضوان د لوبي تر اخره ناټ اوټ پاتې شو. د 350 بالونو باندې 350 رنزونه دی ویچ کې پمراسته وکړل. ورسره بابر اعظم په دویم لمبر باندې 3 زیات رنزونه وکړل، او د هغې وروستو فخر زمان د پاکستان له خوا سلور رنزونه باندې اوټ شو. سیم ایوب شپږ، بابر اعظم په 3 باندې، او عثمان په 2 رنزونه باندې ناټ اوټ ته محمد رضوان سره پاتې شو. د کینیډا له خوا ډیلن دوه لوبغاړي وکړل. رازو پوینټ ټیبل په لوتو په پوینټ ټیبل کې پاکستان د دې ګټې نو وروستو په دویم لمبر راغلی دی، او د دې نوړاندې د امریکا ټیم او د هند ټیم تر ټولو په دغه ګروپ کې وړاندې دي، او بیا په دویم ګروپ کې سکاټلند او آسترالیا تر ټولو وړاندې دي، په دریم ګروپ کې افغانستان او ویسټ انډیز تر ټولو وړاندې دي، او په څلورم ګروپ کې ساوت افریقا یعنی سویلي افریقا او بنگلاديش تر ټولو وړاندې دي. او یادونه درکو چې د نړیوال کپ په سیالیو کې نن چې کومې نورې مقابلې کېدونکې دي، نو د هغې په لوتو برا شو، او په دغه نورو سیالیو کې نن چې کومې کېدونکې دي نو په هغې کې د نیپال مقابله د سریلانکا سره ده چې لا هم به کیږي، لا شروع شوې نه ده. دغه شانته کې د استرالیا او د نمیبیا ترمنځ بل مقابله کېدونکې ده چې هغه هم لا شوې نه ده، هغه به هم په سوشيبو کې شروع کیږي بیا سبا ته. د ورځې چې کوم سکیجول دی یا د ورځې چې کوم میچونه دي، نو په هغه کې د هند او د امریکا ترمنځ مقابله ده سبا د سهار، او بیا د ویسټ انډیز او د نیوزیلند ترمنځ سبا بل مقابله ده. سبا دغه دوه مقابلې او نن د مقابلو چې کوم درې مقابلې دي، په هغه کې د پاکستان ټیم اوس سوشي به وړاندې خپل سیالی چې کوم دنو هغه د کینیډا په خلاف غټلې. قدرمن اردوونکو د خبرونه وخت هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی په webpanaviewradio.com باندې چلی ریساته د معلوماتو ساسه لپاره تازه پراتی د غلطه کې د ډیوا ټي وي یو شمیر پروګرامونه د هلو وی ویب پروګرام لوي پښتون فاخ پرونه د بیبي شیرین خبرونه دا خبرونه د دې ترڅنګ په webpana باندې په لیکل شوی بڼه باندې هم خبرونه راپورونه مرکز تاسو لپاره پراتی نو خامخا دغه ولولې وی ګوري او وای وري. زه اشفاق ومن سره د خپل همکار عبد الحسین او د انجینر الیاس تاسو نه اخلو اجازه خوش په ولري د لطمه.